پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خپرونو په دې خبري جړای کې زه هارون بچا در سره هم سلامونه مې ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو نړیوالو ورځپاڼو او همداراز خبري اجانسونو لیکنې درلودل. خبرونه له انیسی اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان وزیر اعظم خیبر جنسی ته سفر کوي. په کابل کې نن د برید په نتیجه کې لکتر لګا شپږ تنه وژل شوي دي او امریکا د ملګرو ملتونو په راتلونکي بودیجه کې د پیسو کمولو هرکلی کړی دی. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان وزیر اعظم د لوبو میلې پرانستلو لپاره خیبر ایجنسی ته سفر کوي. د فاټا سیکریټریټ د اطلاعاتو څانګې مشر عبدالسلام وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سفر لپاره پوره انتظامات شوي دي. بلخوا د اف ار پېښور نه د لوبو کتلو لپاره راغلی محمد اسلم نن مشال ریډیو ته ویل دا لوبې د امنیت لپاره ډېرې ضروري دي.
خدای ته مونږ زکه خوشاله چې مونږ پاتر ډېر د سختو حالاتو نه تیر شول، خو خصوصا مونږ د بچی چې دیو ته ډېر زکه خوشاله دی چې دوی باندې ډېر سخت تیر شوي، بلکې که زه دا وایم موجوده نسل چې کوم دی مونږه د په خوب او خراس کې ستر شوی دی، که دوی نو بس راو په دوه ډېر حوصله راشي او دوی ډېر جات خوشاله دي.
په فټا سیکریټریټ کې د لوبو ځوانانو چارو څانګې مشر محمد نواز څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي و د جمرو د لوبو په میدان کې په گورنر یوت میله کې به د الکانو 15 او جینکو 15 لوبې وي او پکې د وو قبایلي سیمو شپږو اف آر سیمو څخه شاوخوا 2900 لوبغاړي برخه اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن د کابل ښار په شش درک سیمه کې د سنمرګي برید له امله شپږ عام وګړي وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال ریډیو ته وویل تر اوسه د بریدګر هدف څرګند نه دی او د عمومي سړک په غاړه ځان پورې تړلي بارودي مواد یې چولی دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګه د افغان امنیتي چارواکو په حواله بیا وایي دا برید په کابل کې د ملي استخباراتي ادارې له ودانۍ سره نږدې شوی دی. د برید سیمواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو په غونډه کې ټینګار شوی چې رتراګری سید دی د یادو ملکونو حکومتونه ګډ ګامونه پورته کړي. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیې د استازو تر پرونی کانفرنس وروسته د قومي اسمبلی سیکریټریټ لخوا بیګا په جاري شوې اعلامیه کې ویلي شوي چې باید ترهګري او مذهب، قوم، کلتور، تهذیب او نسلي ډلې پورې ونه تړل شي او دې برخه کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد او رتراګری سید نړیواله ستراتیژي په بشپړه توګه عملي کړل شي. د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لومړی پړاو به سبا په بیجینګ کې پیلېږي. د پاکستان سرکاري میډیا د چین بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي دا غونډه چې د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په بلنه کېږي، پکې به د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او د افغان سیال صلاح الدین ربانی د خپلو پلاوو مشري کوي. په غونډه کې به د پرمختیا، رابطو، امنیتي همکاري او ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې کېږي. د کورمې قبایلي سیمې د پارلیماني غړی ساجد حسین توري وایي په خرلاسو ټرمینل کار روان دی او د تری منګلو شهیدانو بانډې لارې به ډېر زر پرانستل شي. ساجد حسین توري پرون مشال ریډیو ته وویل چې تری منګلو شهیدانو بانډې لارو په اړه گورنر او امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي.
اوس کوم جنرل تکلیف دی هغه به انشاءالله څو وختونو کې ختم شي، ټرمینل چې کمپلیټ شي نو هلته به نادره ولم راشي، فای والا به هم راشي. او کوم مطلب ترانزیت سیستم دی، کوم مطلب ریویزی سیستم دی، انشاءالله آب هم په دې شروع شي. تری منګل او په شجر ډنډ کې باقاعده مونږ مشرانو سره خبرې شوي دي، ټول مطلب په دې کې انټرسټ خلي څوکي چې دې خلکو ته تکلیف دی.
د رستیو کې د سند صوبې په سیون شریف کې د برید رستو د تری منګل او شهیدانو بانډې لارې بندې کړل شوې چې له وجې د سیمې خلک د مشکلاتو شکایت کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د مصر کورنیو چارو وزارت ویلي د هیواد په شمال ختیځ کې د پولیسو چاپې پر مهال هغه نه مشکوکه کسان وژل شوي چې د سینا ټاپو سیمې په بریدونو کې لاس لرونکي ډلې سره اړه لرله. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي په شرقیه صوبه کې میشته دا ډله د سینا ټاپو سیمې په شمال کې په امنیتي پوستې او پوسي مرکز پاو حملو کې ښکېل وه چې پکې ګڼ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پولیسو ته د چاپې پر مهال اټومیټک وسلې او بارودي مواد هم ترلاسه شوي دي. د لاغې چې د مصر پخانی ولسمشر محمد مرسي په 2013 کې لواک لري شو د مصر په امنیتي سرتیرو بریدونه روس تر بلې زیات شوې دي. امریکا د ملګرو ملتونو د 2013-2019 مالی کال په بودیجه کې د 250 میلیون ډالرو کمولو هرکلی کړی دی او دای د سمې لارې په لور د تللو لپاره یو ستر ګام بلل دی. عمومي اسمبلی پرون د راتلونکو دوه کالونو لپاره د 5.39 اربع ډالرو بجټ منصور کړ چې پکې د 2014-2019 د دوه کالونو بودیجې په نسبت 250 میلیون ډالر پکې کمې راوستل شوې دي. د اوسنۍ بودیجه د 5.4 اربع ډالرو هغې څخه لږه کمه ده چې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش یې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو په بودیجه کې تر ټولو زیاتې پیسې امریکا ورکوي چې د ټول بجټ 20% جوړیږي. د عراق د تیلو وزارت پرون د تیلو کمپنیو ته بلنه ورکړې ده چې د هوا د شمالي ښار کرکوک څخه د ترکیې تر سیحان بندره پورې د نیو پایپ لاین جوړولو لپاره اسناد جمع کړي. د تیلو پروژو لپاره د عراق سرکاري کمپنۍ ویلي چې د پلان شوي 3.5 کیلومتره پایپ لاین څخه به د ورځې 1 میلیون بیرل تیل تیریږي. او اخیری خبر دا چې په روسیا کې د درغلي او ضد فعاله او اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی مرکزي انتخاباتي کمیشن ته هغه اسناد جمع کړي دي چې د ولسمشر انتخاباتو د کاندیدو د رجسټریشن لپاره ضروري دي. ناوالنی پرون ناوخته د اسنادو جمع کولو وړاندې ویل د دوی بغیر به انتخابات سم انتخابات نه وي. د مسکو په مرکز کې د الیکشن کمیشن دفتر ته د تللو مخکې ناوالنی خبریالانو ته ویل دوی د اوسنیو چارواکو په مخالفت کې د انتخاباتو لپاره جوګه دي او مهمه غوښتنه په الیکشن کې د برخې اخیستو لپاره اجازه ترلاسه سکول دی. په کریملن ښکاره تنقید کوونکي ناوالنی د جرمونو د مقدمې له وجې د 2013 کال ولسمشریزو انتخاباتو نه منع کړل شوی و. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وایي.
د موسمیت د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو سلیریج گھنٹو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 50 وي. په بنو کې زیات نه زیات 23 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم -2 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د خیبر جنسای جمرود ته ولاړ شي او هلته د لوبو د یوې میلې پرانستو کې د سیمې اوسیدونکو تمه ده چې نوموړی به د فاټا اصلاحاتو په لړ کې دوی ته کوم ښه زیری ورکړي. پرون په ډی اسماعیل خان کې فاټا سیاسي اتحاد د یوې ولسی غونډې په ترڅ کې یو واری بیا له حکومت وغوښتل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډي کړي.
بیا به دا ټول پاکستان جم کوي، دا به دا ټول پښتونخوا جم کوي، دا ځنډول چې را سره کوي دا خطرناکه خبره ده.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي بیا وایي د امن لپاره قرباني ورکړي خو په سیمه کې د نامنای ورستیو پیښو اندېښمن کړي دي.
انتهایی تکلیف شه وخت تر کړه د ورغلي دي خو امن دې نه ویني. د فوج سره مرسته کو دي مش خلک وروشایي چې دلته دا شای پېټه.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف په جلال آباد کې غریب او خواري مزدوري کوونکو ماشومانو ته د کسبي زده کړو ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی.
من په سنټر کې اوبته هلکانم دی او انجونې دي، خیاطي، سلمدوزي او موبایل سازي، دغه درې حرفې موږ ورته لرو.
د یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم بدن د خیبر جنسای جمهوریت ته لاړ شي او هلته به د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د لوبو د یوې میلې پرانستو کې مونږ هڅه وکړه په دې خبرونه کې هم دا اوس خپل خبریال د ټلیفون په لیکه واخلو او په دغه اړه تازه معلومات ترلاسه کړو چې وزیر اعظم هلته رسېدلی دی که نه. ویل شوي چې لسنیمې او د لسنیمو یولسو بجو ترمنځ کې به هلته ورسي، خو اوس دا وخت چې مونږ کوشش کوو چې خپل خبریال سره اړیکه ټینګه کړو نو په دې کې نه بریالي کیږو. ښایي هلته جیمره لګېدلی وي یا کومه بله وجه چې دغه ټلیفون مونږ ته نه ملاویږي. نو بیا مونږ هڅه کوو که د دې خپرونې په اوږدو کې کله هم هغه سره اړیکه ټینګه شو نو تاسو ته به تازه معلومات درکړو. په فاټا سیاسي اتحاد کې شاملو ګوندونو قبایلي مشرانو او ځوانانو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو خبرې په حق کې یو جلسه وکړه. د اتحادي مشرانو د جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي او امی ګوند پر مشرانو نیوکه وکړه چې د قبایلو د خراتلونکي مخه یې ډب کړې ده. مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزی دریځ لري چې د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په لړ کې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو رائے معلومه کړل شي. سیلاب مسعود رپورٹ را کوي.
پرون دی اتوار پا ورز دی ڈیر اسماعیل خان پاک نواز پارک شے دی کبالیانو سیاسی اتحادی پا بلنا یوا درنا جلسا وشولا پا جلساک شے دی دغی اتحادی دی باجورنا تر سولی وزیرستان پوری مخصوص مشرانو پا شامول دی سولی وزیرستان نیمو کبالی سیمو جنڈولا و درازندہ پا زرگونو کبالیانو برخا واخستا کبالیانو غشتنا وکڑا چه سرکار دی کبالیانو پا پشتنخوا بے ور گڈاولو پریکڑا نورا نزن ڈوی کنوی کبالیون با مجبوروی چھ انتہائی اقدامات پورتا کی دی اتحادی مشر شاہ جگل افریدی پداغا موکے پداغا باریک شے مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدان
مونگ میسج ور کولو مولانا سبلا چی مونگ کبالیو او بیا پختانو دو ریزا تیر کڑے دے و انشاءاللہ اللہ با مدد باندے ہو دے دنیا تا او خایو چا تخ پلا زماوری پورا نکڑا چکلا کبالی آئی ڈی پیس کے دے لوکلا بمباریاں نے پکے دے آتا تو چیتا دے مونگ دیا پتیارو بغلامے کے ساتھ الگاڑے انشاءاللہ تعالی چکا چکزی سے دخپل موقع بدل نکڑو نو مونگو بلوچستان اکلائی سے فلاتا دے اخو پکور کم داگا شند جلسہ کو
دے اتیادی مرستیال مشر نسار ممند زیادہ کڑا
موجودہ حکومت تا دے بانے تنبیہ ورکو او دا مونگ واضح کڑا چکا حکومت پاکستان دا وقت دا فیصلہ زر تر زر او نکڑا دا سے ننچ سنگا دے فاٹا سیاسی اتحاد ٹول ڈیر اسماعیل خان بلاک کڑا بیا بدا ٹول پاکستان جم کئی دا بدا ٹول پختونخوا جم کئی زکہ چہ دا کم دا زنڈول چرا سرا کئی دا خطرناک خبر دا منگ قبائل پدی بانے نور تنگ شیو بای چہ زر تزرا دا دے مسئلے حلو باسی او منگ پا خیبر پختونخوا کے زم شو
دے جمعیت العلماء اسلام نظریاتی ڈالے دے بلوچستان امیر مولانا عبدالقادر لونی وویل
جمعیت علماء اسلام نظریاتی لوقت دا غواڑی چہ ایف سی آر دا یو کال قانون دے دا د ختم سی او د پاٹا خلق دے د خیبر پختونخوا سره زم سی اوس د پاکستان ټول سیاسی جماعتون هغه ودی ته تیار دی صرف مولانا فضل الرحمن صاحب او جناب محمود خان چکزئی صاحب دوی دو سودا کړي دا او د پاٹا د غریب عوامو او د مسلمانانو دغه انضمام ترنه پورو کاو کړي دی لہذا موږ د دې جرګې په ذریعه سره د مرکزی حکومت صدا مطالبه لرو چې زر تر زر د پاٹا عوام د پکی پیکی کی زم سی
جلسې تر غلی بالون پدا غاب ریک سے ستا سورات لاری وار وای زنے
نوم عبد الله مسعود ای سوت وزیرستان سره تعلق لار زچنن جلسا تارول ډیر خوشول شو خوشول پدیش ولا چ داس وخت رغلای دی جنن په قبایل شي سیاسی شعور غلای دی هغه قبایل چ په احتجاج په جلسه نه پدل نر صاحب د احتجاج جلسه کوي د خپل حق د پورا او د یخ قانون خلاف د میژ د پورا مانګور و میژ خوړلی د یخ خلاف د جلسا وکړل ډیر خواندي وک او میژ د سیاسی لیدرشپ نه توقع لري چې امید د دې د تور قانون امیر خلوص کو
یادا دیوی چ کبالیون په صوبہ پښتونخوا کې شامل دلو نه شامل دلو په وجہ په دوا ځای تقسیم شوی ځنه کبالیون د پښتونخوا په صوبې د ورګډولو طرفداري او ځنه بیا ځانتا د ګوښه صوبې غشتنه کوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو
دا گلدور سے
اونیس پروگراموں نا
ستونزے او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
مشالونا
پا دوانی مو بجو
دا سولے پلور
پا پاوکم دریو بجو
سندرے جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا تمین اٹھا دا پاسا سلو رو بجو
د شمالی وزیرستان اوسیدونکي په سیمه کې د نامنای ورستایو پیښو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د امن په خاطر قربانې ورکړې خو د حکومت او پوز لخوا له دوی سره د بشپړ امن شوې وعده نه پوره کیږي. تیر ورځ په شمالی وزیرستان کې د پاکستان پوز پر یوه ګاډي د سړک غاړې بم وچاودید چې په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د شمالی وزیرستان ولس وایي عملیاتو وړاندې د بدمنۍ د لاسه ډېر سور کړي او عملیاتو پس هم درې کاله په کډوالۍ کې وځپل شول. خو نن سیمه ته د واپسې وروسته چې د امن کما فضا جوړه شوې نن یو ځل بیا پر لپسې د غلطه بامی چاودنو او وسلوال بریدونو په وجه خلک اندېښمن شوي دي. د سیمې یو مشر ملک اکبر خان وایي د امن په خاطر یې سیمه خالی کړې وه خو نن د واپسې وروسته یو ځل بیا دوی اندېښمن شوي چې بیرته د بدمنۍ ښکار نشي.
دا لاس لاکا خالق تے مل رہا ہوا تھی دا دے امن پا خطر مل رہا ہوا تھی دی وائی ونیما میاشے چے کیم حالات نیز وینی آغا نا امیدی پا خالق سے دے رازیو تاسبلا لکا فاوج دے مو ریر دا چے مری مو عوام مری کو دا دامرا نقصانینا دا دامرا بے ایجاتی وزیرستان تباہ و برباد سو کو عوام تا تکلیف تا دے مو میز امن غوری
عبدالمجید داوڑ وائی مونگا ٹولے قربانی یوازے دا امن پا خاطر ورکڑے او نن په سیمه کې د امن او سکون ژوند غواړي
د امن په امید یې دا ټوله قرباني ورکړی او وتلې وي د وطن نه درې کوله درې نیم کوله بعد انتهایی تکلیفې شی وخت تر کړه د ورغلې دي خو هغه امن میز نویني کلم زکه ورډه دي کلا اسمون نه د فوج سره مرسته کو دي میش خلک وروشای چې دولته دا شای پرتا فوج او حکومت یو داسې طریقه کار جدید وسایل د استعمال کو چې د میر وطن لپاره د امن په غیر شو ونغښت شي هر څه په امن پرې تړلې دي
شمالي وزیرستان کې ضربې از عملیاتو پس روانه میاش کې سلوارم زل دے چبامی چاودنے یا وسلوال بریدونا وشول دا چارواکو پوینا تیرہ ورز ہم غلام خان کے پامنیاتی سر تیرو سڑک گاڑے بامی چاودنا کے درے اسکر وجلی شوی ول دا عملیاتو پس دا پاکستان ولسی او فوزی مشرتابا پا بیا بیا دائدا کڑے چه شمالی وزیرستان کے دا ملک تر ٹولو برخو زیاد امن پر زائی شوی او وسلوال یہ دا غلطانا شڑلی دی خوروانا میاش کے پر لپس بریدونو او بامی چاودنو خلق یو زلبیا اندخمن کڑی او غوختنا کڑی چه دا دی مخاونی ولشی او نور دوی لاپور امنا وزیرستان ورکڑی سنگا چه ورسرا وادی شوی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
پرون په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو یا سپیکرانو یو غونډه وشوه د غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوه چې پکې د سیمه ییز تجارت او همدارا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پیاوړي کولو په څیر خبرو ټینګار شوی دی د سپیکرانو دغه غونډې ته د پاکستان ولسمشر هم وینا وکړه احمد الله تفصیل راکوي
ته یکشنبه پورس په اسلام آباد کې د پاکستان، ترکیه، روسیه، ایران، چین او افغانستان د پارلماني مشرانو کانفرنس وشو د کانفرنس وروسته جاری کړی شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې غړي ملکونه د ون بیلټ ون روډ پروژې حمایت او هرکلی کوي په اعلامیه کې د القدس جغرافیایي حیثیت بدلولو لپاره پورته کړی شوی ګامونو او فیصلو غندنه کولو سره سره د دې عزم څرګندونه وکړې شوه چې د منځني ختیځ مسلو حل د نړیوال قانون مطابق پکار دی د سپیکرانو کانفرنس په اعلامیه کې په ایران او شام کې د داعش پر ضد ترلاسه کړی شوی کامیابیانو هرکلی وکړی شو خو داعش د سیمې د ټولو ملکونو د سلامتۍ او پیاوړتیا لپاره خطره وګرځولی شوه او د دې سره د مبارزې لپاره په ګډه سره د کوششونو کولو زور راوړی شو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې داسې بین العلاقایي رابطې زیاتول پکار دي چې د شریکو ملکونو ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاري، بنیادي ډانچه، سیلګرۍ او په ولسی کچ رابطو او کلتوري تبادلو د لارې د ټولو ملکونو په ګټه وي په کانفرنس کې ګډونوالو سپیکر دویم کانفرنس 2013 کال کې د ایران په تهران ښار کې په کولو اتفاق وکړو د دې وړاندې کانفرنس ته راغلي ملکونو سپیکرانو د پاکستان د سنت چیرمن رضا ربانی او د پاکستان صدر ممنون حسین هم وینا وکړه صدر ممنون حسین په خپل وینا کې ویل چې هیله لري چې دا کانفرنس به د سیمې ملکونو ته راپېښو چیلنجونو مقابله کولو او سیمه ییزې ترقۍ لپاره ګټور وي د نوموړي وینا وه چې د دې سیمې ښه راتلونکی خپل منځي رابطو تجارت او مرستې جاري ساتلو سره تړلې شوې او د دې منطقې ټولو ملکونو ته چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شاملې دو بلنه ورکوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرون
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلی شے
د مشال ریډیو د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اداره د ویچ ګواکي په هغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه نشته د ملي دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیری پرون شپه مشال ریډیو ته وویل ټوله نړۍ ته د ویچ پاکستان ترهګرو امنځاله ده ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیحي لودی د شنبه پر ورځ په یاد سازمان کې وویل په هیواد کې د ترهګرو امنځالي نشته او په خبرې چې د هغوی ټول پټنځایونه په افغانستان کې دي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي وروستۍ څرګندونې له حقیقت لرې بولي او وایي د ترهګرو ټول امن پټنځایونه په پاکستان کې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری
چې د سی وزارت کې هغه د حیطان لری دی د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او ټول جهان پرې باندې پویږي چې مشکل په پاکستان کې دی. د خد ناغي خواته دی د کویټې شورا د پېښور شورا د میرانشاه ملا محمد عمر ملا منصور اسامه بن لادن دا ټول په پاکستان کې و هلته مرکزونه لري د هغوی د حمایه نه برخوردار دي هلته تسلیکیږي تجهیزیږي افغانستان ته راځي دلته حملات.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودهی وویل په هیواد کې د تروریستانو امن ځالې نشته او دا افغانستان دی چې د حکومت له کنټرول بهر په 40% خاوره کې تروریستان ځای شوي دي. د ملیحه لودهی دا خبره هم چې وسلوالې ډلې د افغانستان په هغه 40% خاوره کې پټنځایونه لري چې د دې په خبره د دولت له حاکمیت وتلې دي د افغانستان دفاع وزارت لخوا ردیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وی افغان پوځ په څلور دي شو ولایتونو برلاسه دي او وسلوال په ښکاره فعالیت نشي کولای.
شریکی جنگونو کې قطن د څوک نشي ویلی چې څو فیصده خاوره د چا په لاس کې ده. دلته هیڅ امکان نه لري زه تاسو ویل شم چې په یو مسجد کې انفجار کوي یا یو مین دی. موږ نشو ویلی چې دغه سیمه د مخالفینو په لاس کې ده ځکه هغوی د غلو غوندې راځي او د غلو غوندې بېرته تښتي. په ټول افغانستان کې 40 ولایتونه فعال دي. یوازې د 9 ولسوالیو هغه هم طرحه مرکزونه د مخالفینو په لاس کې دي.
د پاکستان د سفیر وروستۍ څرګندونې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس له څرګندونو سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي. مایک پینس افغانستان ته په وروستي سفر کې وویل پاکستان له اوږدې مودې راهیسې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې او لا هم دا کار کوي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په یو وروستي راپور کې راغلي کال لومړیو 9 میاشتو کې 2000 افغان ملکیان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د افغان چارواکو د سرګندونو په اساس د همدغو مرګ ژوبل مسؤلیت هغو ترهګرو ډلو ته ورګرځي چې له ډیورند کرښې اخوا تمویل او د بریدونو په خاطر افغانستان ته مرش کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1380 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي کابل د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د اغزن تار غځولو د سرغړونو په اړه خپل شکایت هغه هیواد د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړی دی. د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبه پر ماسپښین خپلې استجوابیه غونډې ته د افغانستان د کورونا چارو وزیر او د دفاع وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیالان وربدلي ول. د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ستونزه به د مستقیمو خبرو اترو له لارې حل شي. خان محمد سین معلومات راکوي.
د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک د یکشنبې په ورځ په دغه استجوابیه غونډه کې وویل افغان حکومت د یادې ستونزې د هواري په هدف خپل رسمي اعتراض د پاکستان له حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا سره شریک کړی دی. ښاغلی برمک وویل د ترهګرو د مخنیوي لپاره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځول د ستونزې حل نه بلکې د ده په خبره اساسي کار په پاکستان کې د ترهګرو د ځالو له منځه وړل دي.
موږ د موجوده ټولو میکانیزمونو لکه د بهرنیو چارو وزارت سفارت او بالاخره په دو اړخیزو ناستو کې چې د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ په 13-15 کلونو او بېلابېلو وختونو کې ترسره شوي تل دغه موضوع مطرح کړي او د پاکستان له حکومت تل شوی چې د اغزن سیم د غزول او ودانیو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له سمو دی راهیسي د ډیورن کرخه په اوګدو کې د اغزن سیم غزول پیل کړی او تر اوسه د غسیم په لزګونو کیلومتر ساحه غزولې ده. سربیره پر دې د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو توغول بل موضوع ده چې د کورنۍ چارو وزارت په اړه خبرې کوي. د کورنۍ چارو وزیر وویل د روان کال د حمل له میاشتې راهیسې د هیواد پر شپږو سرحدي ولایتونو چې 15 ولسوالۍ او شپږ نوي سیمې پکې شاملې دي د پاکستان توغندي توغول شوي دي. ښاغلی برمک وایي په دې موده کې 4,950 ځلې توغندي توغول شوي او په ځینو سرحدي سیمو 8,803 توغندي لګېدلې چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی چې د امنیتی ځواکونو پر فعالیتونو انتقاد کاوه وی ویل دغه ځواکونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سرغړونو مخه ونیسي. پاکستاني چارواکو مخکې تر دې ویلي چې دغه کار هغه هیواد ته د ترهګرو د مخنیوي په هدف کوي. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2500 کیلومتره ګډه پوله لري او دواړه هیوادونه ادعا کوي چې ترهګر په دغې پولې اوړي او راوړي. د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال د مشرانو جرګې په دغه استجوابیه غونډه کې وویل که څه هم د شته ستونزې د هوارۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې او درې اړخیزې ناستې شوې، خو بیا هم دغه ستونزه باید د خبرو اترو له لارې هوار شي.
ساتلي سرحدات امو قوای لازم و تجهیزات لازم
د پولو د ساتلو لپاره دفاع وزارت چې د پراختیا په حال کې دغه امکانات نه لري دا ادامه لري او موږ هیله من یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مستقیم مذاکرات چې د افغانستان سمشری پاړه تصمیم لري وکړای شي دواړه هیوادونه دغه ستونزه په خبرو اترو حل کړي.
د مشرانو جرګې غړي ګلالی اکبری وایي پاکستان د امنیت د ټینګښت په پلمه غواړي چې د ډیورن پر کرښه دیوالونه ودروي، حال دا چې دا کار د نړیوالو اصولو خلاف دی. میرمن اکبری وایي دا د افغان حکومت دنده ده چې په دې اړه خپل غږ نړیوالو ته ورسوي چې پاکستان له خپلو دغو کړنو لاس واخلي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر یوې کلیسا د وسلوال برید پرون یوه اونۍ پوره شوه. په دغه برید کې چې زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش منلې وه، 9 کسان وژل شوي ول. په وژل شو کې یوه معذوره جینۍ مدیحه برکت هم وه. په داسې حال کې چې عیسایان نن خپل اختر یعنی کریسمس لمانځي، د مدیحې ورور وایي هغې د کریسمس لپاره جوړې کړې نوې جامې د کفن په توګه قبر ته یوړې. د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
دا د اتوار ورځ او د دسمبر 18 نیټه وه. د مور او لور ترمنځ تکرار وو. لور ویل چې نن کلیسا ته ځم نو د کریسمس نوې جامې به واغوندم. مور ویل نه، کریسمس ته لا اته ورځې پاتې دي نو په هم هغه ورځ به په غاړه کړي. بلاخره لور د مور خبره ومنله او کلیسا ته ولاړل. د کوټې ښار په دې کلیسا کې عیسویانو عبادت کولی چې ناڅاپه وسلوالو ورباندې برید وکړي. یوه ګولۍ د 9 کلنې مدیحه برکت په مری کې ولګېده او لږ وخت وروسته هغې د خپل ورېندار په غېږ کې سا ورکړه. مړی کور ته راوړل سو او زخمي مور یې روغتون ته یوړل سوه. د دې د ورور دانش برکت په وینا دوی هم هغه جامې چې مدیحې په ژوندون غوښتې په غاړه کړي د کفن په توګه ورواغوستلې.
هماغه نوې جامې چې هغې د کریسمس لپاره اخیستې وې وروا مو غوستلې. نوې بنګړي مو ور په لاس کړل، سنگار مو کړله، کفن مو ورواغوسته او خخ مو کړل.
خو د 9 مدیحې برکت ژوند له ډیرو کړاوونو ډکو. د دې د ورور دانش برکت په وینا چې په ماشومتوب کې پولیو وایرس د هغې یو لاس هوډ شل کړی وو او د دې دماغ هم وده نه کوله. که څه هم هغه 9 وه خو عادتونه د ماشومانو په شان وو. په وړه وړه خبر به یې ژړل او په وړه وړه خبر به یې خندل. د دې یوه توره پیشو وه چې دې ورته د تورې نوم ورکړی وو. دانش برکت وایي چې کله به یې سهار پیشو له خپلې کوټنۍ راوایستله نو هغه به نیغه د مدیحه کوټې له ورغله.
پیشو به هغې ته ورغله او په بړستن کې به ورسره ویده شوه. بیا چې کله به هغې ناشته کوله نو پیشو ته به یې شیدې یا پی ورکړې. مدیحې به خپله ناشته کوله او پیشو به خپلې شیدې څښلې.
خو د مدیحې تر مرګ وروسته پیشو له عادت سره سم اوس هم هر سهار د هغې کوټې له ورځي خو هغه نه وي. د دانش برکت په خبره پیشو خوراک نه کوي او خپه خپه ګرځي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. تاسو کولی شئ زمونږ خبرونه زمونږ پر ویب پاڼه چې دا ادرس ته واوري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اپنی خبر کے دغرمے دولس نیمی بجے شوئے دا خبرونو لنڈیز لے انی سے ارجملہ
د پاکستان وزیر اعظم د لوبو میلې پرانستلو لپاره خیبر ایجنسی ته سفر کوي. د فاټا سیکریټریټ د اطلاعات او څانګې مشر عبدالسلام وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم شاید خاقان عباسی د سفر لپاره پوره انتظامات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن د کابل ښار په ششترک کې په ځانمرګي برید کې شپږولس وګړي وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت بیان نجیب دانش مشال ریډیو ته ویل تر اوسه د بریدګر هدف څرګند نه دی. د برید سیمهواري داعش وسلهوالې ډلې منلې ده. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو په غونډه کې ټینګار شوی چې حکومتونه دې د تراګرۍ ضد ګډ ګامونه پورته کړي. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیې د استازو تر پرونی کانفرنس وروسته د قومي اسمبلی سیکریټریټ بیګا په جاري شوې اعلامیه کې ویلي چې باید ترهګري او مذهب، قوم، کلتور، تهذیب او نسلي ډلې پورې ونه تړل شي. د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لومړی پړاو به سبا په بیجینګ کې پیلېږي. په غونډه کې به د پرمختیا، رابطو، امنیتي همکاري او ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې کیږي. د کورمې قبایلي سیمې نه پارلیماني غړی ساجد حسین توري وایي په خټلاسو ټرمینل کار روان دی او د تریمنګلو شهیدانو باندې لارې به ډېر ژر پرانستل شي. د مصر کورنیو چارو وزارت ویلي د هیواد په شمال ختیځ کې د پولیسو چاپی پر مهال هغه نهه مشکوکه کسان وژل شوي چې د سینا ټاپو سیمې په بریدونو کې لاس لرونکي ډلې سره اړه لرله. امریکا د ملګرو ملتونو د 2013-2019 مالي کال په بودیجه کې د 215 میلیونه ډالرو کمولو هرکلی کړی دی او دا د سمې لارې په لور د تللو لپاره یو ستر ګام بلل دی. او د عراق د تیلو وزارت پرون د تیلو کمپنیو ته بلنه ورکړې چې د هوا د شمالي ښار کرکوک څخه د ترکیې تر سیحان بندره پورې د نوي پایپ لاین جوړولو لپاره اسناد جمع کړي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمې برخې له سراج زهیر اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز چودھری ویلي چې په افغانستان کې استحکام راوستل د پاکستان ذمہواری نه ده. البته افغانستان کې استحکام راوستل د پاکستان او امریکا دواړو مقصد دی او دا د پاکستان لپاره ضروری هم دی. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان باندې د افغانستان جنگ ورته بل شوی دی او کله چې امریکا په افغانستان کې د روس د ماتې نه وروسته د استحکام راوستو پر ځای د واپسۍ لار خپله کړه چې لکه بلې په پاکستان افغانستان اثرات پریوتل شروع شو. د ادارې په وینا د افغانستان د اوسنی حالاتو نه دا څرګنده شوی چې امریکا په افغانستان کې استحکام راوستل مقصد نه دی. نو د دې سوچ وروسته باید چې د منطقي ملکونو د افغانستان د عدم استحکام د خطرو د مخنیوي لپاره یو کړنلار جوړ کړي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې په اسلام آباد کې د افغانستان، ایران، ترکیې، چین او روس د سپیکرانو غونډه وشوه او دې غونډې دا مقرر کړ چې دغه ټول ملکونه په ګډه سره د دې منطقې د امن لپاره کړنلار جوړ کړی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ویل کیږي چې د ترکی او یونان په جیلونو کې بندي او یا کسان د خوشی کېدو وروسته بیرته پاکستان ته را لېږل شوی او څنګه چې اسلام آباد هوایي ډګر ته راورسېد نو پولیسو ونیول او بیا وروسته عدالت جیل ته ولېږل. ادارې لیکي دغه کسان په غیر قانوني توګه یورپ ته تللي وو چې په ترکی او یونان کې ونیول شو او هلته یې هم جیل وخوړو او دلته هم جیل کې بندي کړی شو. خو که سوچ وکړې چې نو دا خلک چې کوم ایجنټانو لېږلي هغوی د بل کوم ملک نه دي بلکې هم د دې پاکستان دي چې په لکونو روپۍ اخلي او خلک په غیر قانوني توګه له ملک بهر اړوي چې اکثره وخت وجل شوي هم دي. خو تر اوسه پورې حکومت په دغه خلکو لاس وانه چوو. ادارې اخري کې لیکي سوالدارا پیدا کیږي چې د دې کسانو د جیل لیګل وروسته به آیا دا خلک په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته د تلو نه منی شي؟ هیڅکله هم نه، تر څو چې پاکستان کې د روزګار موقع نه وي پیدا شوي او د دغه ایجنټانو خاتمه نه وي شوي تر هغې به دا مسله روانوي. باید چې د پاکستان پالیسی جوړونکي دې لخته توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبر ایجانس په ولیکنه کې وایي، له هغه وروسته چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دسمبر پر 18 د پاکستان په کوټه ښار کې د عیسایانو یو عبادت ځای په نښه کړ، د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د کرسمس مراسمو پر مهال د امنیت سخت ګامونه پورته کړل شوي دي. بل پلو د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي، اروپایي هیوادونه هغه افغان ځوانان هم افغانستان ته ستنوي چې مخکې هیڅکله تللي نه دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته ورو. د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي، له هغه وروسته چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې پر یوې کلیسا برید وکړ، د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د عیسایانو نننی اختر یا کرسمس تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې لمانځل کیږي. د لیکنې تر مخه د آسیا په مسلمان اکثریتي هیوادونو، همداراز د منځني ختیځ په هغو کې، خلکو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نارامي احساس کړه چې دوی به د اسرائیل لپاره د امریکا سفارتخانه بیت المقدس ته انتقالوي. په انډونیشیا کې چې د نړۍ تر ټولو لوی مسلمان اکثریتي هیواد دی، پولیسو ویلي د کلیساو او سیل ځایونو امنیت یې سخت کړی دی. په یاد هیواد کې د 2000 کال د کرسمس پر مراسمو شو حملو کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي ول. د تیر کال په دسمبر کې په قاهره کې د کپتیانو پر تر ټولو لوی کلیسا شوي برید کې 25 کسان وژل شوي ول. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي، د جنوري پر 1 د عیسایانو د کرسمس تر مراسمو مخکې به پولیس د ښار پر سړکونو او کوڅو کې ګزمې کوي. د پاکستان په کوټه کې بیا عیسایانو د خپلې هغې یوې کلیسا د بیا رغولو چارې پیل کړي چې د روانې میاشت پر 18 دوه ځانمرګي بریدګرو حمله ورباندې وکړه، 10 کسان یې ووژل او تر 500 زیات نور یې زخمیان کړل. د بلوچستان حکومت د اتوار او ګل پر ورځو د کوټې د شاوخوا 9 کلیساوو د امنیت ساتنې لپاره 3000 امنیتي اهلکار ځای پر ځای کړل. لیکنه زیاتوي، د پاکستان عیسایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1% برخه جوړوي، په پرله پسې توګه د سنی وسلوالو ډلو د حملو ښکار پاتې شوي دي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، اروپایي هیوادونه هغه افغان ځوانان چې افغانستان ته کله هم نه دي تللي او یا په ډېر وړوکوالي کې ترې راوتلي دي، هیواد ته ستنوي. له دغو ځوانانو څخه یو 22 علي رضا اعظمي دی. نوموړي تر هغه وخته چې جرمني یې له دغه هیواده وباسي او کابل ته ولیږي، هیڅکله افغانستان نه و لیدلی. د دې دسمبر پر 15 په جرمني کې ونیول شو او په یو جوړ جامو کې چې یې په 93 د دسمبر پر 1 په کابل کې و. ورځپاڼې په سویډن کې له داسې افغان سره خبرې کړې دي چې افغانستان یې هیڅ لیدلی نه دی او له سویډن د وتلو امر یې ترلاسه کړی دی. لیکنه زیاتوي، پر اروپایي هیوادونو له دې امله نیوکې زیاتې شوې دي چې افغانان د نړۍ یو له ډېرو خطرناکو هیوادونو یعنی افغانستان ته پر بیرته تګ مجبوروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ترکیه څخه باندې 2200 کارکونکي له ترهګرو ډلو سره تړاو په تور لدندو لري کړي دي. چارواکو ویلي دي کسانو د تیر کال په ناکامۍ پوځي کودتا کې لاس درلود. د ترکیه حکومت د هیواد تابعیت شوی مذهبي مشر فتح الله ګولن د تیر کال د کودتا طرح بولي. اخوا د ترکیه وزیر اعظم ویلي په نوي میلادي کال کې به څه باندې 100,000 کسانو دندې ورکړي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له صفي الله ستانکزي ورو.
دقیقا 2255 کسان د هغو خلکو په ډله ورزیات شول چې په ترکیه کې د حکومت لخوا له دندو لري شوي دي. دغو کسانو د لري کولو فرمان پرون خپور شوی. دغه فرمان په اساس چې په رسمي جریده کې خپور شوی، په کور کې نول شوی کارکونکو کې 610 پوځي منصوبین، 360 جاندارم عسکر او 250 فرهنګیان او د پوهنتون استادان شامل دي. اخوا د ترکیه صدر اعظم وایي حکومت به په نوي کال کې 110,000 نوي کارکونکي په دندو وګماري. بنیالی الدرم دا خبره پرون د ترکیه په سویلي ښار کلیس کې وکړه. یلدرم ویل په نوې ګماریدونکو کې به 6,000 تنه د روغتیایي خدماتو لپاره شامل وي او همداراز به 10,000 ښوونکي هم وګمارل شي. د پاتې نورو خلکو په اړه چې تمه ده په دندو وګمارل شي، جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ترکیه چارواکي فتح الله ګولن چې له ډیرو کلونو په امریکا کې تبعیدي ژوند مخته وړي، د 2014 کال د ناکامې پوځي کودتا ته رابولي. هغه کودتا چې نږدې 250 کسان پکې وژل شول. له کودتا رئیس څخه باندې 110,000 کارکونکي او پوځیان له دندو لري شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. څخه باندې 50,000 کسان هم د ګولن له ډلې او نورو تروریستي شبکو سره د اړیکو په تړاو زندانونو ته اچول شوي دي. فتح الله ګولن د ترکیه ټولې اداوې ردوي او وایي په کودتا کې لاس نه درلود، خو دولت باور دی چې د ګولن د ملاتړي لخوا د پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې په خاطر د خلکو ځپل او بندیانول اړین او اغیزناک دی. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان له دې ناکامې کودتا وروسته د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ښه پلمه پیدا کړې ده.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي په د وروستیو کې په شمالي کوریا کې د هغو قاچاقبرانو لپاره حالات سخت شوي دي چې یو وخت دغه هیواد له نورې نړۍ سره انخلاوه. د لیکنې تر مخه قاچاقبري په شمالي کوریا کې یو له عزتمنو مسلکونو څخه ګڼل کېده، خو د کیم جونګ اون په واک کې تر راتللو وروسته دغه هیواد د قاچاقبرو پر ضد سخت ګامونه پورته کړل شوي دي. د لیکنې تفصیل انیسه اجمل اورو.
اسوسییټډ پریس د شمالي کوریا د قاچاقبرانو کې سره غستې او لیکي دا هیواد په یو غریزه سیمه کې مشت پخانی سمګلر چې د ټلویزیون غږ یې بند کړی وو او پرله پسې د شمالي کوریا ارزانی سیګریټس کلی ویلي شاوخوا 500 کاله په دغه غرونو کې تیر کړی دی او سنې وخت یې په پټو لارو او د چین او شمالي کوریا ترمنځ په دریاب تیرېدو سره د یو سفر پر مهال د $1500 څخه زیات پیسې ګټلې دي. اشانس لیکي د سمګلر د ټلویزیونونو نه واخلي تر جامو بنګو او سرو سره پورې د هر څه قاچاق کړی دی. نوموړي اشانس ته ویلي په یو وخت کې به یې لس ټلویزیونونه، دغه سفریجونه او نور ډیر سامان راوړو خو ستا کار نشي کولی. اشانس لیکي سمګلرانو د دوو لسیزو لپاره شمالي کوریا له نورې نړۍ سره تړلې وه. دوی د خوړو د سخت بحران پر مهال خوراکي توکي د چینایي ګاډو د برخو نه واخلي د جنوبي کوریا د ټلویزیوني پروګرامونو DVDs پورې هر څه راوړل. له وخت تېرېدو سره سمګلینګ په شمالي کوریا کې یو عزتداره مسلک جوړ شو چې په زرګونه غریبو کلیوالو خلکو لپاره د منځنۍ طبقې په توګه د راپورته کېدو لاره جوړه کړه. خو ځینو پخوانیو سمګلرانو د غیر قانوني بازار تاجرانو اشانس ته ویلي په 2016 کال کې د کیم جونګ اون په واک کې د راتللو راهیسې حالات غیر یقیني او مشکله شوي دي. د شمالي کوریا ایټمي او میزایلي پروګرام له وجې آ هیواد د تیرو څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې له نړیوالو تجارتي بندیزونو سره مخ دی. اجانس لیکي د چینایانو د چاپو پر مهال تجارت کم شوی دی، خو کارپوهان وایي اوس هم د دواړو هیوادونو د بډو رشوتونو ورکوونکو طاقتورو سیاستوالانو په مرسته زیاتره سامانونه په پولو وړل کیږي. اجانس لیکي کله چې د شمالي کوریا له نورو هیوادونو سره تجارت بند کړل شو نو دوی د خپلې بنیادي کمپنۍ پټولو لپاره نورې کمپنۍ خلاصې کړې او یا به چینایي تاجران برتی کړ. او بیا چې اغوستونکو به دا شکایت کوي چې دا کپڑے په شمالي کوریا کې جوړ شوي دي، نو د رپورټونو له مخې کارخانو به پاغې په چین کې جوړ شوي یا میډ ان چاینا ولیکو. د شمالي کوریا د سمګلرانو په حواله لیکي سمګلینګ د څو پیړیو راهیسې د شمالي کوریا د خلکو د ژوند برخه پاتې شوې ده، خو دا د 1990 لسیزې په نیمایي کې هغه وخت زیاتېدل پیل شو چې د شمالي کوریا اقتصاد وغورځېد او په هیواد کې د خوړو بحران پیدا شو. د جنوبي کوریا د سول خر بهر په یوې سیمه کې د شمالي کوریا پخواني سمګلر او کډوال اشانس ته ویلي دي چې کله سوانو نور چا به د پوسي ډاکټر یا استاد جوړېدل غوښته، خو بیا د خوړو بحران وروسته هر ماشوم د سمګلر جوړېدو خوب لیدل شروع کړ. اشانس لیکي په شمالي کوریا کې د کیم جونګ اون په واک کې د راتللو وروسته نوموړي د چارواکو له دندو لرې کولو او سنو ته د مرګ سزاګانو ورکولو لړۍ پیل کړې ده، خو په اخره کې به د دې حالاتو اغېز تر پولو ورسیږي. یو کارپو جسټین هیسټینګز ویلي کله چې تجارت د پولو پر رشوت اغستونکو چارواکو تکیه کوي او دغه چارواکي هر نه یا دولس میاشتې پس بدلیږي نو دا حالات نورم سخت کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د پکتیا د بشري حقوقو ټولنې او فعالان وایي په خبرات کې تیر کال په نسبت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې ثبت شوې دي. دوی تیر ورځ مشال لړیو ته وویل پر ښځو د تشدد پیښې نه دي زیاتې شوې، بلکې اوس ډېرې ښځې له دوی سره دا پیښې راجستروي، خو د ښځو چارو ریاست د ټولنو او فعالانو ادعاوې ناسمې بولي. لګردیزه د داود تپان رپورټ اورو.
دا بشر حقونو د خزو د برخي مسوله زرمینه شمسوای په پکتیا کې د تیر کال په نسبت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 5% زیاتوالی راغلی.
کال په کال د سه مقدار ډیری د سه نه د چې خدای نکړه د ارقام یعنی ډیر شوه ده ارقام ما غر قام ده خو مونږ د سه ورته لاسرسي مو پیدا کړی ده او خلک مونږ ته راپورونه راکوي. سه کال د پروسه کال په پرتله تقریبا 5% د موضوع ډیر شوه ده. پروسه کال تقریبا 150 تر 150 شاوخوا که دستی و او سکال 103 بیتا و فرار دی منزل سرک جمع کو 115 و یا ترسیگی
دوائی لکورونو چه خدا میدو خو خز و انجونو فرار هم پا دغ ولیت که زیاد شویده و ده تیخت لوی لامل ده خز و انجونو پرولان ده توتریخ والای ده ده خز و پرولان ده توتریخ والی زیاد دو خبر ده پکتیا مدنی فعالانی هم که وای ده دغ ولیت پلر و پرتوسی مو که ده خز و لپار دیر چن نده شوی مدنی فعال او ده زوانان و پارلمان غر رایمن یازی وویل
کمت سیده پا مرکز که کار کرده ده څنځه خو پلر پرتو ول سوالی کی هیڅ کار نه دکړي
د دې په خبره ترغه پورې چې پلر پرتو منطقو کې د خزو انجونو لپاره د عامه پای پروګرامونه جوړ او پلی نشي ستونزې به ورځ تر بلې زیاتې شي او دې دا خبره هم وکړه چې پکتیا کې د کلتوري ستونزو پر اساس ډېرې قضایاوې پټې ساتل کیږي کنه دوی هر میاشت له ډېرو پیښو خبرېږي. یو ځل بیا رحمان نیازی
په پکتیا کې په لرې پرتو ولسوالۍ کې یا په مرکز کې چې نه کیږي نه کیږي نو تقریبا 15 د ځان وژنې پیښونه زه خبرېږم په میاشت کې 16 د فرار پیښونه زه خبرېږم.
نوموړی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو لامل د زیات ولور د عامه پوهاوي نشته توالای پلرو پرتو سیمو کې د حکومت نه پاملرنه او ډیر نور مسایل په ګوته کوي. د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین وریاخیل د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ارقام کم یادوي وایي د تیر کال په نسبت سک 200 کمې قضیه ثبت شوې دي. نوموړي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدو لامل د عامه پوهاوي زیاتوالی ګڼي وایي په ټوله پکتیا کې د دوی ریاست کار کړی او په دوامدار ډول یې د خزو ستونزو ته رسیدګي کړې.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
پجلال آباد کې سیف دی چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې نړیوال اداره هغه ماشومان چې غریب او په بازارونو لارو کوڅو کې پر درنو کارونو بوخت وي راټولوي بیلابیل کسبي زده کړې او زده کړو وروسته د کار اوزار ورکوي. د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد د دې موسسې له وی کارکونکو ملالۍ میوند سره مرکه کړې ده او په سر کې تر پوښتلي چې ماشومانو ته په کومو برخو کې زده کړې ورکوي.
سیف د چلډرن دفتر یا د ماشوم ساتنې دغه دفتر چې دی لومړی هغه ماشومان چې د سرک په سر باندې کار کوي هغوی خزلې ټولۍ یا کباړ ټولۍ خرڅه یا همداسې نور کارونه کوي چولۍ خرڅه خو یعنی اقتصادي وضع یې ډېره زیاته غریبه وي. هغه ماشومان موږ راټولو بیا هغوی کې هغه کسان چې مستحق دي هغه موږ د ځان سره نیسو په سنټر کې. هغوی دپاره موږ په سنټر کې البته هلکان هم دي او انجونې هم دي خیاطي سلمدوزي او موبایل سازي درې حرفې مونږ ورته لرو.
څو کال پورې ستاسو معیار دی چې دا ماشومان تاسو راټول کړئ او دا زده کړه ورکړئ؟
مونږ ته خو کار عمر اجتماعي ویلي چې د 15-16 تر 18 کلنۍ پورې موږ ماشوم ګڼو. نو موږ په دغه سنټر کې د 15 نیولې تر 18 کالو په دغه عمرونو کې کسان موږ نیسو که خویندې وي او کورونه وي.
تاسو سره به اوس فلحال په سنټر کې ښځینه او نارینه څومره وي؟
50 انجونې دي او 50 نارینه دی. یو خبره بلم چې زه یادونه وکم دغه انجونی ولکان چې موږ نیولی دوی زمګ د دفتر لخوانه په مکتب کې مچول کیږي. د مکتب ټول توکي مرته ورکول کیږي لکه جامې دی سپلی دی کتابچی دی قلمونه دی همداسې نور د مکتب کوم وسایل چې دی هغه مرته ورکول کیږي. خو په کل کې ټول چې دی 100 نفره دی او د دې له جملې بیا نو 100 نور چې دی هغه واړه ماشومان دي چې هغوی ته بیا موږ درس ورکو.
مدوزی یا دا دوی افغانی لباسونه جوړ کی په خپل ګوتې جوړ کی دیو طبيع مارکیټ پیدا کیږي بازار موندنه ورته سوق کوي.
د تیر کال لاسرونه نظر درته وایم چې زمک تیر کال هم همداسې خويندې اورونه تاسو باور کوي چې هغه ته وسمدل ته په پارک زنانه کې حتی غرفي ورکړل شو چې تاسو خپل تو کې راوړي دلته خرڅوي او یعنی په ځنو زاینو کې دوی د استاد په حیث باندې مقرره شوې ترسو نور ته دغه کار زده کړي.
او علاوه دغه زده کړی نه او دغه وسایل چې ورته د کار اوزار تاسو ورکوي دوی سداسي معاوزم اخلي یعنی سماش ماشم ورکوي
او دوی ته موږ د لارې کرایه ورکو چې هر 100 روپۍ د دوی د لارې کرایه راځي هغه ورته ورکو او کله چې د دوی دغه کار خلاص شي نو دغه کمیسونه چې دوی خپل جوړ کړی دا کمیسونه مګم دوی ته ورکو د دې ترڅنګ د دې ټوکی ورته ورکو لکه د خیاطۍ لپاره د خیاطۍ ماشين دی او تو دی او دغه ټوکی دی دا ټول مګم دوی ته ورکو کده موبایل سازي دی د موبایل سازي ټوکی مګ ټول ورته ورکو
وزیر آباد کې د یونیسف لوی کارکونکو ملالای میوند سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
زه پښتون يم تخیسته دا پوره دا زه پښتون يم تخیسته دا پوره دا په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی دا د ډاکټر خالق زیار له غنو نور مشهور شعرونو څخه یو دی د ملکن درګه دا روشن فکر ادیب په 1900 یم کال کې په افغانستان کې د ننګرهار په هنتون له طب په هنزي فارغ او مسلکی ډاکټر وو خدای د شهرت وجه له وطن سره د مینې او له رومانه ډکا شاعری و ډاکټر زیار 13 کال وفات شو او نن د دسمبر پر 15مه یې په درګه کې تلین لمانځل کیږي په دې لمانځغونډه کې به د نوموړي د شعري ټولګې خپل رباب خپل نغمه مخکتنه هم وشي د محمد عمران رپورټ ورو
ملکن ادبی او کلتوري جرګه هم هغه ادبی ټولنه ده چې ډاکټر خالق زیار او د هغه نورو شاعرانو ملګرو د دې بنیاد کې خو دیو 13 کال د ډاکټر خالق زیار ناڅاپي مرګ کده پښتو ادب میدان خالی کړي نو د هغه نږدې ملګری هم د هغه مرګ د پښتو ژبه او پښتنو لوی زیان بولی ځوان لیکوال شاعر او د ملکن پښتو ادبی او کلتوري جرګې مشر سکتر نیازک خانوایی چې ډاکټر خالق زیار یو له هغه انسانانو چې په ظاهر او باطن یو رنگو چې کوم خبره به کوله نو په دلیل او منطق به کوله یوازې د چاویلی په بنیاد د کله هم د چا سره په یو موضوع خبره نه دا کړي
هغه مونږ ته هم دا درس را کړو چې چا سره هم خبره کوي نو په دلیل باندې خبره کوي اسې دوايي خبره ما کوي نو ډاکټر صاحب کمی په مودو مودو وي او الله دې وکړي چې په پښتنو ټولنه کې دغه کمی ختم کړي شي بل یو ډاکټر خالق زیار څخه پیدا شي بل پیدا شي او د پښتنو دغه کمی ختم کړي
ډاکټر خالق زیار دوه شاعرۍ کتابونه او درې نثري کتابونه چاپ شوي د هغه کار پاړه نیازک خانوایی چې لا هم ډیر داسې مواد پراته دي چې چاپ شوی نه دی او زر ده چې پښتنو ته په کتابي شکل کې مخکره شي
په شعر باندې خو داغوی دوه کتاب چاپ دي وړمبه تلوسی کتاب دی دویم وس مرګ پس داغوی کتاب چاپ شو خپل رباب خپل نغمه هغه په ژباړه باندې ډیر کار کړی دی دا خاور او دا خلک پښتنو بغاوتونه او مات څنګه د خلیل جبران ته به کتاب دی هغه هم ژباړلی دی نور ډیر مواد داسې دي موږ به کوشش کوو چې هغه هم راواخلو دغه چاپ ته وسپارو دغه هم
ډاکټر خالق زیار را جوهر لونګین بیا وایي چې په لومړی تلین به د هغه د کتاب خپل رباب خپل نغمه مخکتنه هم وي چې د ډاکټر خالق زیار د مرګ نه پس چاپ شوی وو خو دې ترتیب او سمو نه د مرګ نه وړاندې په خپل کړي وو
دا په 15 دسمبر د ګل په ورځ سهار 9 بجې د هغه په مزار باندې وي د دې غونډې مشر میلمه چې دی هغه لطیف لالا دی صدارت موړی لیکوال سلیم راشد کوي په دې کې به مقاله هم اور
پدې دستوره کې به ډاکټر خالق زیار په کار او زیار د پښتونخوا نوموړي لیکوالان په نثري او نظمي بڼو خپل تاثرات او مقالې هم وړاندې کړي
د محمد عمران رپورټ اوریدونکو د سوات په سیدو شریف کې د شنبه په ورځ یو مشاعره وشوه چې په لومړي ځل پکې د پام وړ شمیر میرمنو هم برخه واخیسته له دوی څخه ځینو یې شعرونه هم وویل چې پکې یې روانو حالاتو رومان ته ځای ورکړی وو مشاعری ته ورغلی و کسانو له شعرونو خوند واغیست او شاعرانو ته داد ورکړ په سیمه کې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم دغه مشاعری ته ورغلی وو موږ ته پرې دا رپورټ را لېږلی دی رپورټ په واورو او پسې به د هم د سواد دی ځوان سندرغاړي ایاز خان یو سندر هم وورو
د سیدو شریف په حدودیا حل کې د جانزیب کالج د پښتو څانګې تر سوري لاندې جوړ کړی شوی مشاعره کې په وړومي ځل د سیمې اتو نه زیاتو خزینه شاعرانو برخه واغسته او خپل کلامونه وړاندې کړل د مشاعرې قربانو کې هم د کالج د پښتو څانګې زده کوونکي شامل وي
زیم ستاسو قربانا سیدرا عبدالله
او زیم ستاسو قربانا کائنات بیبی
د اخلاص او پښتنې مینې سلامونه او نه کهله درته ډالۍ کو.
مشاعرې ته ورغلي د دیر څخه نیلم ارزو نظم او غزل وړاندې کړو چې حال کې موجود په سلګونو ظلمو ورته ډېر ښه داد ورکړو.
داسې چې د ژوند د رڼاګانو نوې زارې راشه، د الفت ټولې قصې به درته وکړم، او تل مې د ارمان په مرۍ بتږدې وژل کوې، تل مې د ارمان په مرۍ بتږدې وژل کوې، بس که ګورې مه کوه خیرې به درته وکړم.
د پیښور سره تعلق لرونکي کلثوم زیب په شاعرۍ کې وایي چې پښتنه یم خو حالات به بدلومه.
جبه مې پښتو ده یوسف زایم، کوم افغان زما، لاس کې مې قلم دی او کتاب غوندې جانان زما. زه د پښتونخوا د باغچې یوه وږمه یمه، زه د لر او بر د پښتنو جګه شمله یمه. مننه. نور یمه رڼا یم، یو جذبه یمه وفا یمه، رسم به منزل ته چې په زړه باندې صفا یمه.
مشاعره کې د کالج د کوونکو جنکو هم کلامونه وړاندې کړل چې پکې د سیمې د یو شاعر سراج الدین سراج لور نایاب د خپل پلار لیکلی شوی کلام وړاندې کو.
په ژوند کې کله هم ریاکاری مې کړې نه ده، او د چا سره هم مینا بازاری مې کړې نه ده. آسیم گناهګار یم خو په یو رب مې ایمان دی، قسم دی د بندیانو بندګي مې کړې نه ده.
دغه رنګه د پیښور سره تعلق لرونکي یو بل شاعر خ په ترنم کې خپل کلام وړاندې کړو او اوریدونکو څخه یې داد واغستو. په دغه موقع شاعرانو ته یادګاري شلډونه ورکړی شول، او د سوات سره تعلق لرونکي څلور د پښتو ژبې رسنو سره کار کوونکي خبریالانو ته د ستاینې په توګه سندونه ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
جان ہگا مسکا بمی تر مر گہے ناشی بڑا بڑا خندا بمی تر مر گہے ناشی جان ہگا مسکا بمی تر مر گہے گلاب میں ترمر گہے
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړې کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.